هم در تلرو خو اغی نوراندی خبرونه. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د شدیدو برختونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورخت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو او اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې یو تن د مړینې او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شو دی. د سمنګان د امنیت قمندانې وین اشمت الله رحمانی کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان پر باتاکسیمه کې یو فورتنر ډوله موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم سوار کړی او د ښځو ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپي شو دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوی دي. د امریکا د دفاع وزیر لورد استن د اوکران چارواکو ته ویلي چې هیواد به یې کېفته د روسیې ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هر هغه څه ورکړي چې اړتیا وي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکز له مخې استن دغه څرګندونې د اکتوبر په 28مه کېفته له رسېدو وروسته وکړې. په فینال کې ماسکو د اوکران پر خرونو او د هغې هیواد زیربناو باندې د نویو بندیزونو څپې پیل کړې دي. ویل کېږي په دغو بریدونو کې زیات ملکي وګړي ټپي شوي او د دغه هیواد مهم بنسټونه ویجاړ شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژده یې ورسره کوي.
جنجال دی په زور در باندې منی. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ پکې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپل خواخه داسې کوي چې خپل ځوان ان خبر هم نه وي.
د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي. نو دا یو بې ځای ننګ بولي یا غیرتي بولي چې ولې زما خور په خپل خواخه باندې یو څوک انتخاب کوي واده سره وکړي.
نن امدا موضوع چیروم ملتیم وکړی. قدر من اردونکو دا موضوع روخانه ده چې کوژده او واده کول د ټول عمر خبره ده. د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلی رضایت شرط دی. خو له بعده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي پرته له دې چې هغوی خبر کړي په خپله خوښه کوژده ورته کوي. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي
دغه ډېرې وجدي موضوع د ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې د سیدتناکې پیښې او قصې په دې موضوع کې تیرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یو انجلۍ او یو هلک چې یو بلې خوښېدل، البته غوښتل چې د انجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یو جنۍ انتخاب کړي، یو انجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته غنجلۍ پختل رسول کیږي. او دا خپل یو واقعي قصه چې زمونږ په خپلوانو کې تیر شوه و ډیره دردوره وه. فقط په دې اساس باندې چې په خپل ځړ یا په خپل انتخاب باندې ولي واده وکړي، په دې اساس باندې انجلۍ قتل کیږي او وژل کیږي، چې دا ماته ډیره دردوره وه. دې باندې ما یو کوچنی قصه ولیکله. د سنوري زنې پیښې یا زنې قصې تیرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ غني یا یو ډول پیغوري غني چې ولي ولور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلام نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د نجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، نجلۍ خو بیخي زړه نه شي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمنه او سخته ده، ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د نجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلو خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا، او زیاتره داسې قصې یا داسې داستانونه تیر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم نجلۍ هم هلک، د هغو ژوند یې ورنه اخیستی دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت یې څه کېدلی شي زموږ او تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، به هم دلته بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاره ده. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت ته چې هغه خلکو به له ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبر نو نجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوهه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه یې لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بې ننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا مېړانه بولي چې خپله خور خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو هلک دې خوښېږي، ولې د هغې ته خوښي، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوهشي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که هغه نجلۍ ده که هلک دی. خو دا چې دو ناپوهه دي، جهل کې دي، تیاره کې دي، خپله زده کړې نه دي کړي، خپله په پوهه نه پوهېږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پوهېږي، د هلکانو په حقوق نه پوهېږي، د ځوانانو په حقوق نه پوهېږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پوهېږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت یې بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یوه نجلۍ انتخاب کړي، یا ولې زما زوی دي. او خصوصا زمونږ په ټولنه کې افغانستان کې چې بې سوادي ډېره ده، ناپوهي ډېره ده، جهل ده، تیاره ده، ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي، نو دا ټول د همدې لامل دی، ځکه د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي. ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي، یو پیغل دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي، نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي؟ که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که ورور ده، ولې د هغې حق ورنه واخلي؟ خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاری دي.
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري. هغه وایي چې اواز کوژده نه، بلکې د ژوند ټولې مهمې پریکړې د کورنۍ مشران کوي. حال دا چې ځوان هم د دې حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي.
په افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه یې انتخاب ورکړل سي، نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټولو مریادېږي. نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته، هر انسان ته، که هغه لکی که هغه جلی، دا حق خدای پاک ورکړی ده. نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکوي که جلی، دې انتخاب ته یا دې حق ته باید پاملرنه وکړي. دا د دوی حق ده، دا حق باید ورکړل سي، دا دې حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکی که جلی.
که چیرې داسې نه کېږي، په خپل زړه باندې ورته کوزده کېږي، نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
که هلکان ته ارزښت ورنکړل سي، نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چې ده، د دې سره به ټول عمر خوشحاله نه وي. نو دې په خاطر کېدای سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري. نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحته، یو بل نه به راضي نه اوسي، یو د بل احترام به نه کوي، یو د بل حقوق به نه پرځای کوي. نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کیږي. او که چیرته خپل رضایت سره یې هغه په شرعي اصول سره برابرې، حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړې چې کله هلک نجلۍ سره غواړي واده وکړي، نو دوی سره باید کینی سره وویني. رسول الله مبارک ته یو ځوان راغی، ورنه پوښتنه وکړله چې عطر یې وهلې ول ډېر خوشبوی بوی تنه، ته ورنه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده؟ هغه ورته ویلې چې واده مې کړی و. یا تا هغه لیدلې؟ نو هغه ورته ویلې چې هو بالکل مې لیدلې. بس رسول الله مبارک چپ شو، یعنی د سره رضایت وخوده. بل حدیث کې راځي همداسې چې یو ځوان راځي، همداسې خوشبوی بوی ترینه ځي، نو پاک سوتره منظم و. د رسول الله مبارک پوښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشاله؟ وایي کوژدان سومه. وایي آیا تا هغه لیدلې؟ وایي نه. نو رسول الله مبارک ورته ویلې تا هغه وګوره. نو په دغه مسایلو کې باید مور پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل کلام کالک وی کجلی وی دی، تبعیت انتخاب حق ورکی.
بله، څه فکر کوي ولې کورنۍ خپل اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکوي او په خپل زړه پریکړه ورته کوي؟
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان کې کوم بالکل اوج ته رسیدلې ده. کومور پلار وي، کوم مثلا ترونه یې، کدغه یا نیکي، زموږ په ټولنه کې خدغه رسم او رواج ده چې همیشه مشرانو ته د دغه مسایلو انتخاب ورکول کیږي. علم یا پوها یا د خپل د دې مسایلو څخه دوی پوره آگاهي نه لري، نو دوی د هغه څه چې مثلا دوی ورته پام اصلا پښتو وای د ناوړه رواجونه دي، مثلا د ډیر رواجونه سچ قرباني ځوانان او انجونی، دغه انتخابونه چې مور پلار کوي یا مشران کوي د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ګرځي. نو دلته باید دوی ډیر دقیق وسی او د دې عمده مشکل زما په نظر ناپوهي ده.
نو څه وای لري دا ډول کورنۍ ته؟
نو زمونږ هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې کاغذ یې الګ کړي، کدنجدي وي پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي، تر څو چې الله هم ترې خوشاله وي او رسول هم ترې خوشاله وي او د خپل اولادونه هم ترې خوشاله وي. که دغه اولادونه یې خوشاله ژوند ولري، طبعاً دې سره مور پلار خوشاله وي، او که چیرته دوی ته حق ورنکړل سي، نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي، دغه ټول مشکلات د همدې له وجې راځي چې دوی په خپل خوخه دا انتخاب نه دا کړی. نو تر یو حده پورې کدا موضوع وزغمی چې یو کال یا دوه کاله یا درې کاله، بل اخر نور تنګیږي له دغه د مور پلار له انتخاب نه، تر یو وخت کې دې چې د خپل د مور پلار د احترام او د عزت لپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کړي. خو په دې مزمت مې نیم چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي، نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشاله نه وي. نو مور پلار ته دا ضرور دي چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله، د سیا عملی مثال لري په خپلوانو کې په کلی کې چې دغه رقم ناخواه واده و او بیا چې رقم ژوند و، کوم سره ته ویلای سي؟
تر اویا او اتیا فیصد پورې ټولې نکاحګانې چې دي دغه د مور او پلار په خوښه وي. په هیواد کې خدا مشهور ده، بل خصوص په ولایتونو کې، په ولایتونو کې خدا مشهوره خبره ده چې ټول نکاحګانو انتخاب مور او پلار کوي، او بیا ځامن مجبورن مکلف، یعنی په دې دا ځان خپل عزت او ابرو ګڼي چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور او پلار. په ځان سختي تکلیفونه تیروي، خو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. پښتو د مور و پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځ ته راتلی سي. که چیرته دوی ژوند تریخ وي، نو مور و پلار ورته انتخاب کړی وي، نو د دوی ژوند تریخ وي، نو دوی حتی طلاق ته خبره تلی سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول، له دې مسایلو نه مور و پلار باید لاس واخلي، اولادونو ته خپل د حق ورکړي.
کابل کې د قمار بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. لنموري سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وګورو.
په خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګري د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استاد د اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري، حدیث موجود دی، او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښي انتخاب وکړي. البته ځینې اصول، قواعد او شرایط خپل منځ کې لري. استاد د پښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو، له بده مرغه چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېرې بدې پېښې لرو، زموږ خپل سترګو لیدل حال هم همداسې یو څه دی. ډېری ځوانان دي، ډېری ورونه دي، ډېری خویندې دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي، دوی ته دا اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولی سي په خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوښه باندې یو انتخاب وکړي. حتی زه خپله شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پرېکړه کېدله، حتی زه بیخي خبر نه وم، زما په هکله زما کورنۍ تصمیم نیولی و. لیکن یو خبره باید وکړم چې زه خپله کورنۍ چې کوم انتخاب زما لپاره کړی، زه فعلاً راضي یم. لیکن داسې ډېر ځوانان شته دغه انتخابونو نه ناراضه دي. په ټوله کې بده مسله بیا دا ده چې ډېری ځوانان هیڅ خبر نه وي، په خپل خوښه مور پلار تللي، په خپل خوښه انتخاب کړی، په خپل خوښه ورته یو څوک کړي، بیا له هغې وروسته ورته زنګ وایي چې روجانه تا ته خو هم کوزده وکړله، هغه خوراکۍ خبر هم نه وي، زما ته چېرته کوزده کړې که نه. نو دا ډېری بدی اغیز درلودلی سي. دغه سي قضیه زمون په ټولنه کې ډېری زیات دي او هم دغه اوس هم په دغه یوشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم دغه ډول بدی پیښې لرو.
راځو بدو پایلو ته چې دا به کومې بدی پایلې له ځان سره درلودلی سي.
بالکل ګوري دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده دا نه د یوې ورځې مسله ده نه د دوو ورځو مسله ده دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری کوم دوی راتلونکي ګډ ژوند لري د دوی د یو بل شتون دی او بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه دا نو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې دی او بل پر وړاندې. یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده. زما په اند له دغه دواړو هم د ګډ ژوند ملګری اړیکه ډیره نږدې ده. یعنی ځینې اړیکه او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري حتی څوک د خپل مور پلار سره نه لري. په دا مډرن نړۍ کې موږ غواړو څوک نه لري نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاواله مې او څه اسانه ده لیکن زمونږ ټولنه کې هغه هم سخت دی که ښه که بدی که خرابې ته به ورسره د خپل عمر تیروي. نو بدی پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه بل منځ ځي دوی ترمنځ بد چلندونه راځي اخلاقي مشکلات راځي دیو بل پر وړاندې به ستونزې ایجادې دیو بل پر وړاندې په کورنۍ کې ستونزې ایجادې داخلي مداخلات په نورو اړیکو کې راځي دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا وروسته ترې جوړیږي په دې سره دوه کورنۍ اخته کیږي په دې سره قومونه اخته کیږي په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوي دي. دا تجربه موږ لرو جنگونه رامنځته شوي دي وژنې پکې سوي دي قتلونه پکې سوي دي یعنی ډېرې نورې بدی پایلې زیږولې دي ځکه چې وروسته بیا دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه دوی غاړي کې همغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي. موږ او تاسو کدي انسان په توګه دغه سیو فکر وکړو سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي نو موږ به څه ژوند ولرو. دا د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند د ده په فکر د ده په ذهن د ده په روحي حالت باندې اغیز لري دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې پاړي کو باندې کاري چاپیریال کې پاړي کو باندې اغیز لري. نو تاسو به ډیر خلک ګورو بیرون ګرځي ډیر غمجن دي ډیر پریشان دي ډیر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري مثلا ډیپریشن ته ځي دوی ژور خفګانونو ته ځي ډیر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده. نو دغه ډول یو بدې پایلې لري دا حالت.
بله څه فکر کوي کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي او بل اړخ به دا ده چې که په کوم ځای کې کوم هلک وایي چې مثلا فلانی ځای زه کوزده کوم د کورنۍ له خوا ورته ویل کېږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی حال دا چې دا موضوع عیب نه ده دغسې مسایل څومره تاسو شاید یاستئ؟
بالکل دغه مسله شته. دود او ناسم رواج له ډېر پخوانه پاتې شوی دی کنه دا حق ورته نه ورکول کېږي یو پخوانی دود دی. پلار او مور دوی غواړي بیخي یعنی اولاد په هر څه کې دوی باید واک او صلاحیت ولري او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد یې مثلا خپل په سر یې انتخاب کوي کنه. خو یوه ډیره مهمه مسله دلته باید خبره وکړو که چیرته یو هلک یو څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوي کنه دلته بعضی نظریات داسې موجود دي خو چې زه وایي هلک انتخاب کړي انتخاب یې کړي اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی. منطقي خبره دا ده چې کله یو هلک وایي چې پلار جانه زه فلانکی جلې د فلانکی لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي. دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي وخت ورکړي هغوی هم راسي جلی وګوري کور وګوري خلک وګوري که چیرته هغه کوم شرایط چې موږ او تاسو ته اسلام ټاکلي دي کوم شرایط چې هغه منطقي او ښه دي هغه باید وسنجي په ډېر ښه توګه سره وسنجي. له هغې وروسته مثبت اړخونه هم خپل زوی ته ووایي منفي اړخونه هم خپل زوی ته وایي او خپله پرېکړه په ډېرې منطقي ډول ورته وایي چې زویه که چېرې زه دا خبره که در سره نه منم په دغو دلایلو یې در سره نه منم. یعنې دلته خو بیا داسې نه کېږي که نه زموږ ټولنه کې دلته ورته وایي که منې ومنه که نه منې جنجال دی په زور یې در باندې منی. یعنی دغه ډول مې مشکل لرو دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته زموږ په اړیکو کې هغه حکمت نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه. کله اولادونه پکې افراد کوي کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی په اړیکو کې بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمی او زده کړیزه کچا زموږ استاد په خلکو کې راکمه ده کنه نسبت نور ټولنه ته. دلته یو پلار ډیر خنه پویږي چې زوی سره څنګه چلند وکم، ډیر خنه پویږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي، د هغه رضایت په دې اړیکه کې څومره مهم دی. ډیر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې. بله مسله دا ده چې ډیر وخت کورنۍ نور مشکل کور سره نه لري، بیا ورته وایي چې دا فلانکی خو زموږ دیقان تیر شوی دی، دا فلانکی غریب دی، دا فلانکی بیوسه دی، یا دا د فلانکی قوم نه دی، دا د فلانکی سیمې نه دی، نو ځکه موږ دا درته نه کوو. دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام نه نظر دا خبره درسته ده. که یو څوک ستاسو مزدور تیر شوی، دا خو ډیره عادي مسله ده. هر څوک موږ تاسو ټول بشري انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو، همدا خپل مزدوري ده او مز ترلاسه کوو. مزدوري خو په دې معنی نه ده چې څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو ستا په بټي کې د بلچي وهي تا ستا د کور خدمت. موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو، دا زموږ ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو. نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېر ضعیف او کمزوری نظر دی چې څوک یې کوي، ځکه چې هغوی هم انسانان دي، موږ هم انسانان یو، موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو. کوي د اسلام له نظره پر دې باندې بحث کوو. ګوري اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده، ته تورې ته سپینې، ته په قوم چې شی، ته په ژبه چې شی، ته په نژاد چې شی، ته غریب یې، ته مالدار یې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبره د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري، همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت لاغه چانه چې هغه ډیر مالدار یې، ډیرې پیسې ولري، خو تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه دی. دا ډیره دقیقه مسله ده.
په خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي، چې دوی ورته وایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي، دوی هم ځان ته خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي، چې مثلا فلانی د ما خپلوانه ده، د ما گزاره سره کیږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا حتماً منئ. ځوانان څه کولای شي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه شي او ورته وایي چې دا ژوند زما ده، زه خپله باید تصمیم ونیسم؟
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. ګورې ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یوه پیغله ده، یوه جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بچ کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي، به د خپل پلار خبره مني، د خپل پلار خبره مني، ما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي، خو لیکن زه ځکه لاړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله، خلک وپوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګوري دلته یو ستونزه بل دا ده، زموږ ډیر ځوانان هغوی دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغوی انتخاب په وړاندې څنګه زه منفي نظر ورکم، یا چې زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه. دا تاسو د پوښتنه ډیر اساسي ده. د ډیر ځوانانو مشکل دی هغوی د دې جرأت له لاسه خپل ټول عمر خراب کی. ځوانان ته زما اول وینا هم دا ده چې هیڅ کله مه پرېږدئ چې ستاسو دغه راتلونکی ژوند هر څوک خراب کی. حتی د پلار په وړاندې ودرېږئ، د مور په وړاندې ودرېږئ، خو لیکن دا شرط دی چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغوی ته د قناعت خبره او د دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید داسې وشي چې موږ او تاسو که چیرته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای، دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپلو خویندو سره ډېرې ښې صمیمي اړیکې لرو، موږ د خپلو تره زامنو سره، خپلو ترونو سره مثلا اړیکه لرو، خپلو خالګانو سره موږ خو ډېرې ښایسته اړیکې لرو په خپل منځ کې. که دوی ته مستقیم نشي ویلی، هغوی سره دا موضوع شریکه کړه او هغوی ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی لاړ شي، د هغوی سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږې چې ستا خبره مستقیم پر هغوی باندې ښه اغېز نه کوي، یا هغوی زموږ پر وړاندې ممکن منفي هغه وښي، نو بهترینه لاره دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور و پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړو او هغوی راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکړي چې ستا زوی که دا انتخاب کوي په دغه اساس کوي. د دغه اړیکې دغه مهموالی، د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته ووایي که داسې کار ونه کړي دغه بدې پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډېره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چی منفي اړخ هم باید دی چا ته وای چې هغه متوجی کو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید دسی هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزو کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قینات ورکړي. بلکې چیرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپله کورنۍ راضي کړو. هو، که چیرته زه دغه جلی په خپل ځون کې د ځان لپاره انتخابوم، د دغه ځانګړتیاوې لري، دغه ښېګڼې لري، زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولای شي، په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې، موږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو. دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره، په ډېرې ښې طریقې سره. که مثلا تاسو سره کورنۍ اختلاف کوي، ته باید حوصله وکړي، بیا ورته وایي دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي.
بله، که راسو په آخر کې کورنۍ ته یو څه خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر دا چې غوډي ځان ته خپلې غوښتنې لري، خپل انتخاب لري، دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولادو سره، او تر یو حد د خپل غوښتنو نه، د خپل نظریاتو نه تیر شي په زور په اولاد باندې مني.
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. ګوري، حقیقت دا دی چې هر مور او پلار ته ځواني دغه مرحله تیر کړی ده. زه دې ته حیران یم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپل هم لري، هغه خو د خپل فکر وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې دوی خپل تیر ته ور نه ورګرځي. زه چې کله په ځوانۍ کې وم، له ما سره زما پاړي کې څنګه چلند شوی دی، مثبت دی، منفي دی؟ ځکه فکر کوم که یو چا سره مناسب چلند شوی په دې اړیکې، هغه خو به هیڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي. ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحلې ته رسیږو. نو پکار دا دی چې دې سره په ډېر نرمښت چلند وسي، په قناعت باندې چلند وسي، د خپلو اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسي، او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي. ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخي او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه د هغه زوی ته چې مهمه ده لکه د هغه خاوند ته. ځکه هغه خپل ټول ژوند له هغوی سره تیری، بیا وروسته غمونه هغه خوره کوي ګالي. مور او پلار خو به کوم څوک کله ژوندي یا به نه، یا به ګډ ژوند کوي یا به جلا کیږي. خو که چیرته دوی دغه ډول کړنې کوي، دا خو د دې تر څنګ چې د دغې نجلۍ ژوند هم خرابوي، د دې هلک ژوند هم خرابوي، د دوی په خپل شخصي ژوند کې د دغه ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډیره مننه، سلامت.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا رنجختہ چستہ لاسم
میں مسیحا، ستا پختانہ میں علاج، ستا خبر میں